موست شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، تاسو ستړي مشي او دا سجی رډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واوري چې د انتخابات خپلواک کمیسون به وتوانی چې پر دې ژمنه عمل وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون هیله من دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده. ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنګټن ترې وتلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات عوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت څرګند کړی دی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دی وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستاني زیاته کړه،
دیو موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بسته‌بندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بالاخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو سره وزارت هر ټکټ چې راځي د هغې ورته وزارت لاندې به ولیږو ولایت ته.
میرمن نورستاني زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نورې هم وځنډېږي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون تیره اونۍ کې څو ځله د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشو خو نه توانید. د نوې انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروستۍ به د قوس په 15مه نیټه اعلان کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبې کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او د سرحدي ځواکونو یو ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدري ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه دوشنبې ښار ته په 60 کیلومتره کې پراته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورخلي. دوی ویلي چې 15 سختدري ووژل شوي او 15 نور ژوندې نیولې دي. افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حمله او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 15مه نیټه پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپل دریمه یو ورسنۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شلو وره سیالۍ هم کوي چې د نومبر په 14مه 16مه او 18مه به وي. بله سیالي ټیسټ لوبه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولی دي. د واشنگتن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنگتن استدلال کوي چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز دی او هدف یې د انرژي تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ست مظاهره کوونکو ترمنځ په نشته کې پرون درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو وشکې بهونکو غاز وشینده. د رویټرز اژانس راپور لمخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نشته په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول. بیا دا لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. له هغه راهیسې تر 278 زیات کسان د دغو مظاهرو په ترڅ کې وشل شوي دي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړي توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دی د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تې راتلونکي کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسمي گذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ د پوتین بلنه ستایلې خو څرګندوي چې دا رسمي گذشت د یو ځانګړي سیاسي چاپیریال پر مهال دی، نو ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه که مې کولای شوای ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په مسکو کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وای روسیې د بلنې لپاره د واشنگتن رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال د می میاشتې د هغې پیښې په یاد جوړي چې متحدو ځواکونو پر نازی جرمني بریا ترلاسه کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا نه دی هاور شوی.
زموږ بین المللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرزالعمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د حوالم نورستانۍ د څرګندونو د جزئیاتو تر څنګ د بېلابېلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. د ننګرهار له والي سره په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په ارتباط شهیدلی یو.
یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فونډونه بې ځایه شوي.
دا به هم واوري چې لننه 1.5 کاله مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
د غوړیا چارته فری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور دننه د اختلافاتو د هواري مسله چړل شوه.
اول شزه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دوه مشزه چې بیا وکړه بیا د شوزو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زموږ جوړ سندره مشزه وو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي کنه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28 اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14 یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له نن 15 ورځې وروسته معلوم شي او وروستۍ نتیجه بیا د لندې په 15 اعلان شي. کنن هم موافقه ونه شوه څه به کېږي د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2023 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیاکور ریدر منګلرور هغه اساس به شناسایی شي او کایا نه نو پاتلی به څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو. دی وایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، دمدیزی نه دا باطل اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړي او په همغږۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون میر په ډاګه کړی دی دا باید له سره تفتیش او باز شماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام
د یادولو وړ ده چې درملوګ یو جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمېرل سي.
ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی اس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. متمد چې کمیسیون مخکې دی چې دغه عربي نوي تصفیه شوي د بشماري او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دغو مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسې مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک څخه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیم رایه پیباسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي راډیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی ویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
کچیر دنن بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یو شمېر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر موافقې ته ونه رسید څه به کیږي؟ نتیجې به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر حواله نورستانی څخه نور وضاحت غوښتی دی. اخلي نورستانی وایي
موږ نو څوک ولایته د لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت ده دا دا وزنده وزکه چې منګه بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکون کې است. موږ دی وته ویل چې زمنګ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی. موږ د بایومتریک رائے نه یو انچ هم لري نه زو، اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه دا د بازو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کمې ارقام چې 2000 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2000 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله. ولو که دا په هر شکل وي که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رایې به وي یا د کیاکور ریدر منګلرور هغې اساس به شناسایی شي او کایا نه نو باطلې به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو څمږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمان پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بل شي صاحب متاهدم دي ته یو دي
دغه پښتنه باید در څخه وکم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات همګرایي، حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ. خو د نبیل ټیکټ موږ سره لا نه دی ناست، عملي نه دی ویلي. او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټیکټونه دیو بېخي همغږۍ باندې ویل چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین آیا تاسو سره پر دې مورید یعنی په دې اړه تاسو سره توافق لري؟
زمونږ بین المللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده، نو دې ته هغه د بلنه ورکوئ، دې ورازي ستاسو د برنامې رګوري، دې چې بایکاټ کوي نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کومه چې یعنی هغې وایي چې د خپلې دندې په مقابل کې یعنی هغه کوئ خپله دنده، یعنی تاسو باید سر ته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له یوې خبرتیا وروسته د ننګرهار د والي څرګندونې لرو چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شیو په ارتباط شخېدلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار والی وایي هغو سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي د کورنیو بې ځایه شویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه شوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. له ښاغلي میاخیل سره دا مرکه احمد تکل کړې ده. ننګرهار والی د مرکې په پیل کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې اوسیدونکي د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه شوي دي.
متاسفانه چې د درې څلور کالو جنګونو ننګرهار ډېر ځپلی دی، او بلخاص هغه ولسوالیګانې چې د غرونو په لمن کې وي هلته طالب او داعش نفوذ درلوده، نو د خلکو ژوند ته سخته صدمه رسېدلې ده او په لسګونو زره کسان د خپل کورونه بې ځایه شوي دي. کوم ارقام چې موږ لرو، یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فامیلونه بې ځایه شوي دي، او همدارنګه سږکال یوازې 12,000 څلورنیمسوه کسان د نورو ځایونو لکه د کونړ نه، د غزني نه، د کندوز نه، حتی د مزار نه کسان چې د جنګونو په اساس باندې متضرر شوي دي دوی ننګرهار ته راغلي دي. یعنی ننګرهار تقریبا 2.5% د افغانستان داخلي هغه بې ځایه شوي کسان دلته، او دا لوی رقم دی. همدارنګه په ننګرهار کې هغه مهاجرین چې بېرته راغلي دي 90% په ننګرهار کې یعنی پاتې شوي دي.
د کوم شمېر بې ځایه شویو د بېرته ستنولو پلان او پروګرام شته تاسو تر لاس لاندې نیولی بېرته هغو سیمو کې چې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو او یا د داعش له وسلوالو نه نیولی دي؟
موږ یو پروګرام لرو چې په نامه د استقرار، یعنی بېرته د کسان چې جلال آباد ښار ته یا اړوند نورو ولسوالیو ته بې ځایه شوي دي چې دوی بېرته خپل کورونو ته لاړ شي، ځکه دوی هلته چې بېرته ځي نو دا په خپله په ښارونو باندې هغه بوج یا تکلیف کموي او کورنۍ لپاره سهولت دی. نو موږ تقریبا دا اوس په لنډو یعنی دغه میاشت دوو کې تقریبا 2,000 کورنیو سره کومک شوی دی چې دوی بېرته خپل ولسوالیو خپلو کلو ته لاړ شي، چې هغه یو د هسکې مینې په سیمه کې، همدارنګه د نازیانو او د چین د کوټ په دې سیمو کې. البته دا کوم کومکونه چې موږ دې ورسره کوو هغه ډېر زیات کومکونه هم نه دي، خو د دې د تګ بېرته پیسې دي او یو څه پیسې چې هغه ابتدایي خپل ځان لپاره یو کوټنی مه جوړې کړي هغې لپاره کفایت کوي. او زه په خپله تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې چې هسکې مین ته تللی وم هغه وخت کې دا مکاتب موږ بېرته فعال کړل چې درې کاله بند و، نو کورونه ډېر کم و. خو دا دوه درې جمعې مخکې چې هسکې مین ته لاړو نو کورونه بېرته زیات شوي.
د دې کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په خپلو مینو کې ځای په ځای کول خو به داسې اسانه خبره هم نه وي. هغه مهمې ستونزې چې د دوی د ځای پر ځای کولو پر وړاندې شته کې راته وشمېرئ.
اوله ستونزه د ماینونو ده. یوازې د چین چې موږ نیوه د بندر سیمه تقریبا 300 ماینونه هلته خرڅا شول. اوس هم په کلو او بانډو کې، په کورونو کې، په ځمکو کې دا ماینونه شته دي او یو څه تلفات یې هم درلودل. همدارنګه په دې نورو سیمو کې هم د ماینونو مشکل دی، لکه دیو کو د چپریهار په سیمه کې، د سرخرو د بړینې په سیمه کې د چسپکي ماینونو فابریکې دي او درلودلې، په جومات کې درلودلې طالبانو. نو دا مینه یو مسله ده چې دا باید په احتیاط باندې خلک به تخبر کورن ته لاړ شي. دویمه مسله چې دیو لري هغه د دیو کورن د جنگونو په اساس او یا د خلکو د نو وسیدلو په اساس باندې خراب شوی دی، طبیعي شکل باندې هم خراب شوی دی او جنگونو لاسه هم خراب شوی دی. او دریمه غټه ستونزه چې دا هغه د دیو د ځمکه او کاریزونه درلودل یا سربندونه درلودل هغه تخریب شوی دی، او حتی په بعض ځایونو کې لکه د هسکی مینې په سیمه کې چې تاسو هغه د جودرې کومه پیښه چې وشوله د وخت په سیمه کې دای شو سربندې قطع کړی او په خلکو باندې اوبه قطع کړی وي. نو داسې مشکلات هلته موجود دي.
که د ماینونو په مسله کې لږ تم شو ښاغلی میاخیل، دغه ماینونه د افغان پوځ لخوا شن شوی دی او که د ماین پاکۍ نورو نړیوالو موسسو پاک کړی دی؟
دا څه ماینونه چې اوسه پورې خونسر شوي دي دا زمونږ د ملي اردو د انجینرۍ ټیم دا خونسر کړي دي، او د ملګرو ملتونو د ادارې نه همدارنګه نور موسسات چې د ماینونو پاکولو کې مرسته کوي د هغې نه مونږ غوښتنه کړې ده، خو بعضې ادارې د دغه ماینونو سره تجربه نه لري. یوازنۍ موسسه یا اداره چې هغه هلو ټرست ورته وایي هغې دې کې تجربه لري، نو هغې وسه راغلی دي د چین په سیمه کې د بندر ته چې ځي هلته هغه ځایونه سروې کوي او کوشش کوي چې ماینونه په نښه کې له منځه یوسي او خلک بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل. نړیوالو چاپی خبرونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
اټلانټیک شورا له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په رامنځته کېدونکي وضعیت او اړوندو اندېښنو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وتلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولی. په دوام کې راغلي چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسي شي، څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي. د اټلانټیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي کونو په وتلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې. د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ اوس د افغانستان په اړه هم د همدغه سی یو حالت تصور کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي. هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه بیرته خپلو کورونو ته ستنوي. د اټلانټیک شورا په مقاله کې راغلي چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقې پرته یا له موافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنې شوې دي. په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلي چې له منځني ختیځ او له افغانستانه د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي. له سوریې د امریکا په وتلو ترکیې د کورد جنګیالیو پر ضد عملیات وکړل او بالاخره د روسیې په منځګړیتوب یوه موافقه وشوه. د اټلانټیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت پلاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د مقالې له مخې دې ته په کتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوی بلل کیږي، ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي. اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغو دوو جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل. خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي. یو شمیر نور هم د جنگونو له امله له رواني ستونزو سره مخ دي. اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړې چې څه وخت به دغو متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي. په ځواب کې راغلي راتلونکي نسلونه به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي. په دوام کې دا هم راغلي چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد ولې لا هم جنگ کوي. د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوه ورستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایه ښکاری.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړیدو د شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 میلادي کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی وو او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلی وو. زرګونو کسانو د کلونو په اوږدو کې هڅه وکړه چې تر دې دیوال واوړي او د لویدیځ آلمان خواته لاړ شي، او زرګونو کسان له دې دیواله د اوښتو پر مهال د ختیځ بلاک د قواو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو. ملالۍ بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو، جمهوری ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1919 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1919 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګري په ګډون تر یو شمېر پاتسونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه، او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1919 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1918 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر و په خطاب کې وویل:
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
شغلی عمومی منشی کته سول غواړي، کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي، کته د لیبرال کې دوه پلوی دې دروازې تراسته. شغلی ګورباچوف دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لوی مجسمه نندارې ته وړاندې سوه. د برلین دیوال ته ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی، او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د له منځه تللو سبب سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه پراستولې سمس کې لیکي په پکتیکا کې د محصولونو آزموینو ته لا 15 شپې پاتې دي او پرون لا واوره شروع شوې ده، نو حالت ستونزمن دی. ګلاغا مسلومیار لشکرګه دا پښتنه کوي چې جرمني او آلمان یو هیواد دی؟ هو، دا دواړه یو هیواد دی. جنورت جرمني و یو جنورت آلمان. نصیر احمد ملاخیل لخمان ولایت څخه لیکي: د انتخاباتو خپلواک میسون څخه هیله کو چې نتیجه په ټاکلي وخت اعلان کړي. عبدالواحد مدقق لوګره پراستولې سمس کې لیکي: د ټاکنو پایلې باید په خپل وخت اعلان شي. حکمت الله حماس د هلمن لنادلی ولسوالی پراستول اسمس کې لیکلی دی: د انتخاباتو کمیسیون دی د بحران د مخنیوي لپاره پایلې په خپل وخت اعلان کړي. نصرت الله رشیدی له زابل پراستول اسمس کې لیکي: خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ژمنه ودرېږي او نتیجې اعلان کړي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې دوه موضوعات ته اشاره کوي. یو د انتخاباتو موضوع ته چې وایي انتخابات باید په خپل وخت نتیجه ورکړي او نتیجه اعلان شي، او بلې د سولې په برخه کې لیکلي دي چې طالبان او د افغانستان حکومت باید اوربند ته غاړه کېږدي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. په پکتیکا کې مو د وزیرستان د کډوالو ستونزه ساره لیده، خو اته به جو دې شتقیقې دي تر هر څه مخکې لند خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړهمارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او وستنډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. تاکل شوی ده چې سر لنن د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسی پلاوه بلتون غشتون کې د اوکراین په ختیځ کې د دانبس په سیمه کې لوی وکیل خپل ځواکونه شاته کړي. لدی سره د هیله پیدا شوی ده چې دا اوجده خونړی چې دا اوش خونړی بحران د پایتر سیدو لورته ورنشتي کیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وشغورل شي چې واشنگتن لدی موافقه وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون 3 کسان ووژل شول. د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د ژمنې د ژمي په مخه مرستې وکړي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستانی کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وایي په دې وروستیو کې خوست او د پکتیکا په اورګون کې کډوالو سره د ژمنۍ توکو مرستې وشوې، خو برمل کې چې د وزیرستانیو کډوالو ډیری کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریک کړي. وی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
غلی نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله میسه برمل ته مرسته نه رسي. خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی. ورینګۍ وچوله سوړه دی نو ته میسه د مخارکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه د هر ورځ
وایي دا سانو یا به را پکتیکا برمل سره په اړیکه کوي او لکه څرنګه کاروبار نشته. خال ډېر مزبرې سره مخامخ دی. نن سبا یې د دونو بورۍ کې کوي په 5000 روپۍ دونو دغه خال ته دغه مخانه ویني کومه مرسته کوي هغه میز نه بند شوي دي. نو دا غوښتنه کوي چې میسه
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستانی کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پوښاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زر احمد شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدین کیم سوړه روغای نه مرستې کا نه چاچی نه خیمه شته.
زر زمان خبر کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف ده په برمل کې د درمیا سي فالوري نه څه مې سمره سانه دروغلې غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملاش ارامیاز دونه ملويزي پیسې ملويزي خیمه ملويزي مې ته دا تکلیف ده.
بندوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې د طبيعي پیښو پر ضد ریاست کډوالو چارو ریاست او بیلابیلو هغو مرستندویو ادارو ته چې هغوی په بیړنیو حالاتو کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي دنده ورکړل شوې چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې له طبیعي حوادثو او جګړو له زیانمنو کورنیو سره په خپل وخت مرستې وکړي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالیو کې وزیرستانی کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو لپاره او د کډوالو لپاره خصوصا
د ډیورنت لاغي غاړي چې کومي ځان منې شوی کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بیلابیل هغه ادارو چې اړوند دي او بیلابیل هغه مرستندوی ادارې شي ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن د مسپخین لدو د مازدیګر تر چلو رو بجو د افغانستان په معارف او د لوړو زده کړو په بهیر کې د اصلاحاتو مسله څیړو. څرنګه کېدای شي چې اصلاحات رامنځته شي؟ په پرمختللو هیوادو کې محصلین تل هڅه کوي چې داسې څه ولولي چې په راتلونکي کې کار ورته پیدا شي. که داسې نه وي، دوی بیا حرفي او پیشي زده کوي تر څو د کار زمینه ورته برابره شي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د ټلیفون له لارې تاسو برخه اخیستی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلي پروګرام ته مخه کوو.
نن سبا چې راغلی مه هم مرا سره جنګ کړی دی، په همداسې جنګ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بې اتفاقی یا نفاق منځته راځي؟ په کورنیو کې بې اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر، او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر من دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې، بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه، بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وای. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي، هلته طبیعت راسته شي. خو کله چې بیا کور کې مشکل او کور کې جنگي، دا بيخي د هر نوع جنگ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبيعت ډېر خراب وي او باندې سخته وي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي، نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي. او برعکس، په کوم هیواد کې چې بې اتفاقي وي، نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هیواد بلل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بے اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي. او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چې چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقۍ رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزورې وي او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کېږي. او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټه وي. عوامل همدام کېدلی شي چې کله تعلیم سویه ټیټه وي نو په کور نو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بے اتفاقی رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، در کولای نشي. نو دا یو له مهمو عواملو څخه بے اتفاقی شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بدل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بے اتفاقی باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه ډیره په وړو وړو تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دی، زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسئولیت رسیدګی کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه درمنسته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده. ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د والی د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دی ومنل شي، خو یووالی دی له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم ده کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. د ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرامې دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خوښ. یو داده چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختميږي، دوم با قحطی او لګ در باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دری عذابو کې کم یو خوښوي ټول سره کېناست د اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي یو د بل سره به کومک وکړو، که چېرته مرض راسي یو بل خو به خښ کړی شو. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی شو، نه د مړي سره خښولو کومک کولی شو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانهو د دې د اتفاق په برکت باندې هغه دوم ته لري.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم مې حفیظ الله هوتک دی، غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامع کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې یو مینه ده.
نوم مې کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دا کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زاد الرحمن نومیگم از لغمان اوسیدون که ز نجار ما او د کور کلی خبرونه دی ازادی رادیو ناورم او دوستان د ټول وری.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر نه دي چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا باعث لدی کیږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کیږي، او دا باعث د بی اتفاقی کیږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیلګه ولرو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخم مثلا په عنوان د کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو خبر او کما. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بې اتفاقی منځ راشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې ده، کوم رول چې ده، کوم وظیفه چې ده، دا په خ مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیولې، کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو، که د خپل وظیفه او په دې چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قایدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خي مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
استاد، د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي؟
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري، اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ تاسو ورورو د مشروعیت کل لمنځزي. دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدی منځ راوړي، ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه حمایت کوي، د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې نو امیدی منځ راوړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چي ده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باورۍ سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نسو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا لمه ځي؟ یوسف
دری ان ټکو ته اشاره کوم هغه مهمترین ټکه اول خبرې دي راځي چې بل سره خبرې اترې وو دا خبرې اترې دی ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیږي چې بل و پیژنو دی بل باورونه ارزښو ته موږ تاسو احترام قائل شو دویم د حل لار داده چې موږ تاسو دا توپیرو ته د انساني پسترګو باندې موږ تاسو و منو راځي دغه متفاوت او اندېخنو ته باور ته احترام قائل شو نو دا به اس دی کیږي چې خد حل لار به چې یو خ کورنۍ او خ ټولنه ولرو
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري
ازادي رادیو لوونه تر وو
اچار اچار اچار
چه چه اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام د ژمی لسړو او یخنی سره بچکاوی زکه هم لرګی ګراندی هم سکاره هم برق نشته او هم گاز بی کیفیت دی او ست حکومت هغه تودی وادی هم نشته چې سړی ځان پری توت کړای وای او هغه د مرستې موسسی ملا درکه شوی چې ژمی بی سترنجی او زړی کمبالی ویشلی بس پیره میدان دی او د ژمی سړه هوا خدای دې ټول چارواکی کړی چې په سړو او یخنی خبر هم نشي د خبراوندې په پیل کې مو د یو نوي حزب د جوړېدو له جریان نه خبرو پام وکړئ
نو څو وکړو نه پروژې څوک را کوي او نه هم کوم بل کار شته
زه خوایم راځي چې یا د پوډریانو او هم د بیکارانو یو حزب جوړ کړو ځکه په هیواد کې هم پوډریان ډېر دي او هم بیکاران
د پوډریانو خو نوم بد دی که یې حزب جوړ کړو او نور به هم د خلکو د ریشخند او مسخرو شو دغه د بیکارانو سره موافق یم
زه هم د بیکارانو له حزب سره دلچسپي لرم ځکه په بیکارانو کې د هر ډول طبقې خلک شته
لکه څه ډول
خو لکه بیکاره جنرالان بیکاره صاحب نظران بیکاره پوهاندان بیکاره سندرغاړي بیکاره ماستران او لسانس بیکاره نجاران موچان آهنګران بزګران اوان بیکاره سوداګران
بیکاره اشپزان د کمپاین بیکاره ډریوران د پیارچیانو بیکاره قراردادیان او کرنکاران
خو رکه وایه د هرې طبقې بیکاران شتن
هو
ایس خو به جوړ کو خو که څوک د هیڅ وړیتوب ونه مني بیا څنګه
نه دې مني یو ځل چیز رسمي کو بیا یې په کیسه کې مه کیږه یو دفتر په کار دی او په اونۍ کې یو مطبوعاتي کانفرانس
او وایو به چې 10 میلیونه بیکاران مو د حزب غړي دي
او ټول یې مني ځکه بیکاران خو له 10 میلیونه هم زیات دي
نو ګټه به یې څه وي
لیونیا بهرنیان مرستې راسره کوي پیسې راکوي همدا اوس داسې ګوندونه شته چې شپږ کسه غړي هم نه لري خو پیسې ځایولی نه شي مختلف هیوادونه پټې پیسې ورکوي
یاره که څوک پیسې راکړي خو ښه او که رانه کړي نو هغه د دفتر کرایه به هم راباندې تاوان وي
چې مختلف شعارونه جوړ کړو یوه برابره مظاهره هم راوباسو دوه درې پرله پسې مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ کړو او ووایو چې له مختلفو هیوادونو سره د افغانستان په راتلونکې موافقې ته رسېدلي یو تاسې به بیا وګورئ چې د سفارتونو چور راباندې جوړېږي او که نه
مظاهره په چا کوې په دغه درې تنو
بیکاران خو کم نه دي ورته وایو چې حزب مو درته جوړ کړی خدمت درته کوو دوبۍ کویت قطر او سعودي ته مو د کار لپاره لیږو د کار ویزې درته اخلو ته بیا ګوره چې په زرګونو کسان در سره روانېږي او که نه چا ته کار کړی یوازې وادی ورکوي او په دغو وادو یې کلونه کلونه خلک په تمه کړل
دا دې منم خو څو تنه مشهور بیکاران باید راسره وي چې هغه د چا خبره مشت نمونې خروار شي
هغه هم درته پیدا کوم چې هر چاته دی ویل د ګوند په رهبری شورا کې دی نیسو در سره زی. دلته خلق د قدرت او شهرت وګیدی او چې پوشی له قدرت او شهرت هم ترلاسه کولی شي په پټو سترګو در سره زی.
والا دغه خو رښتیا وای
دغه انتخاباتو ته چې ولاړ دي پرته له سلطنو یې نور یې سلطنه طرفداران هم نه لري، خو د دې لپاره چې نوم یې یاد شي او د سفارتونو ورته پام شي کاندید نه شول.
شول
هغوی څه کوئ؟ هغه څو کسیزه ګوندونه وګوره، هرګاه برګای د میلیونو حزبونو ده.
سمه ده، نن شپه به د حزب مرامنامه او اساسنامه ولیکو او سبا ته به یې په بیرغ او نشانو غږیږو او بل سبا ته به د ښار چوکونو ته لاړ سو او په بیکارانو به زیری وکړو چې حزب مو درته جوړ کړی، تذکرې راوړی
او په پنځمه ورځ به په سفارتونو چکر ووهو چې هغوی په کومه هوا کې دي.
زندهباد بیکاران،
زندهباد،
تل دې وي،
تل دې وي.
د ښار مارکیټونو، ویالو او کثافاتو له رئیس سره مو مرکه درته کړې ده. که یې واورئ د خولې مزه به مو ښه شي.
صاحب کلمړای د ښار د پاکۍ په حق له معلومات راکئ.
ښار پاک دی، نور به نو څه معلومات درکم؟
هر ځای د کثافاتو انبارونه پراته دي، د مارکیټونو مخې ته او د سړکونو په سر کاغذونه، پلاستیکونه، د میوو پوستکي او دا ډول نور زرګونه ډوله خځلې پراته دي. نو ښار څه ډول پاک دی؟
ښه ښه، ته دغه شیان خې، دا خو نو په هر ښار کې او که د موږ په ښارونو کې لږ زیات دي نو کم قیامت راکوز شو.
صاحب، هم ښار بدکاري او هم ډول ډول ناروغۍ ورڅخه پیدا کیږي.
څه ووایم، نو اوس موږ پاریس نشو درته جوړولی، ښاریان هم لاسونه لري، که هر یو شی ورسره واخلي او په ویالو کې واچوي لاس خو یې نه ماتیږي، او که تر کثافت دانو یوسي لا به ښه کار وشي.
نو د تاسو دا دومره ډیر دفترونه، مامورین او کارګران د څه لپاره دي؟
هغوی هم خپل کارونه کوي، قرار نه دي ناست. کارګران زاړه دي او یا هم ډیر ډنګر، خواران چې لږ کار وکړي بیا ستړي، چېرته لمر ته ډډه واچي او یا هم د چا زړه پې خوږ شي او چای ورته راوړي.
خو ځوان او تکړه تکړه کارګران ونیسئ، د دا څو زره نارنجي فوز نه خو څو تنه تکړه کسان ښه دي چې ژر ژر کار وکړي او ښار پاک کړي.
دوی ته تنخواه کمه ورکوو، موږ وایو چې لږه تنخواه ورکو خو ډیرو کسانو ته یې ورکو، کرار کرار به آخر ښار پاک شي.
کرار کرار ټول ښار له کثافاتو نه ډک شو. اوس خان ویالې هم تر خولې له کثافاتو ډکې شوي دي او اوبه په لارو سړکونو روانې او یا ډنډې وي.
له دې خبرې سره دې موافق نه یم، ځکه موږ 100 میلیارده پلاستیکي بورې اخیستي دي او د ټولو ویالو کثافات باسو او په بوجیو کې اچوو، بیا په لاروی کې له ښاره د باندې وړو.
هغه بوجۍ بیا څنګه کیږي؟
هماغلته له کثافاتو سره پرتې وي. نو
خلک وایي چې د تاسو کارګران بوجۍ خالي کوي، مینځي او بیرته یې په تاسو پلوري، په دې کې څه وایي؟
ښه کار کوي، په دې ډول به د اوسېدو چاپېریال هم پاک شي او هغوی به هم د 100 روپیو خاوندان شي.
نو بیا تاسو دا 2 میلیارده نوې بوجۍ د څه لپاره اخیستي دي؟ خو 2 لکه به مو اخیستې وې، بس کېدلې.
د حکومت کار دی او حکومت ته دا خبرې نسوار هم نه دي.
رئیس صاحب، په ښار او د ښار په کوڅو کې په کراچیو کلک لاسپیکرونه خو به مو لیدلي وي.
څه ووایم، پام مې نه دی ورته شوی، ولې څه خبره ده؟
خلکو ته یې مشکلات پیدا کړي، د خلکو غوږونه یې کڼه کړي، په یوه سیمه کې په یوه وخت په زرګونه لاوډسپیکرونه چیغې وهي.
نو چیغې ولې وهي؟
په لوړ غږ اعلانونه پکې کوي، مثلا مولی دانه په 10 افغانۍ، شلغم چارک په 20 افغانۍ، تازه مولی، تازه شلغم، واخلی واخلی واخلی، دا ډول په زرګونه نارې او اعلانونه.
که خفه کېږي نه، خلک هم ډیر نازدانه شوي دي، اوس هغه د کراچیوانانو غږونه هم پرې بد لګېږي.
نو خلک څه وکړي؟
په غوږ کې د پنبه کې دي
او کراچۍ چې سړکونه بند کړي.
دې ته والا زه هم حیران پاتې.
اوس دغه برک شیرم واوری.
رشوت ورکا که غواړی په ګمرک کې مقرر شي، رشوت ورکا
غواړي قومندان او یا مدیر شي رشوت ورکا، غواړي ولسوال او یا والی شي رشوت ورکا، غواړي پیسه دار او ډالری شي، غواړي پیسه دار او ډالری شي. کنانو ګرز خوار وزار پلارو او کوچو کې، یا جوړه د پیرکیو کراچۍ کا، یا جوړه د مولیو کراچۍ کا، یا چورت وه په کور کې، یا جنگ کو کوچه کې، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا. رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، چکمن دی پوگووی او دخل کو مرکی کری، او دخل کو مرکی کی، او دخل کو مرکی کی.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.